رايح اسمت سارمون باشید.
ډیر زیات مننه نایمی صاحب ستړی مشه قدر من اردن کو تاسو ته سلامونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په بیلابیلو موضوعاتو راپورونه لرو جمله دا چې د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي چې د خیالي ځواکونو د موجودیت په اړه راپورونه سم نه دي. تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اجمل تورمان وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وی په پام کې لري چې د هیواد په ختیځ کې د داعش د منځورل لپاره ډیر ژر پراخ مخکینی منځوکنی او هوایی بریدونه پیل کړي. د جوزجان پولیس وی هغه کس نیولې ده چې غوښتل یې پر یو 14 کلن هلک جنسي تیری وکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وی واشنگتن به د ترکیې پر دې غوښتنه چې جلاوطن ترکی مذهبي مشر فتح الله ګولین انقری ته وسپاري غاو وکړي. بشپړ خبر نو وری د افغانستان د دفاع وزارت وی په پام کې لري چې د هیواد په ختیځ کې د داعش د منځورل لپاره ډیر شر پراخ مکنی او وی بریدونه پیل شي. د افغان پوز مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علی مراد ازادي رادیو ته ویل د ولسمشر محمد اشرف غنی لامر سره سم د داعش او نور وسلوال ډل پر ضد امنیتی ځواکونو ته پراخ صلاحیتونه ورکول کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی پر روانونه کې د ختیځ زون له سیلاب قلی اردو څخه د کتنې پر مهال افغان امنیتی ځواکونو ته امر وکړ چې په ننګرهار او نورو ختیځو سیمو کې د داعش او نورو وسلوالو ټغر ټول کړي. د جوزجان پولیس وایي هغه کس نیولې ده چې غوښتل یې پر یو 14 کلن هلک جنسي تیری وکړي. پولیس وایي دا سړی چې ستار نومیږي او دیرش کاله عمر لري لومړی د سیمې د مشرانو لخوا نیول شوی او بیا دوی ته سپارل شوی دی. د جوزجان د چی ولسوالۍ د پولیسو مشر عبدالعزیز ازادي راډیو ته وویل سپینګیرو غوښتل چې دا موضوع په خپلو کې حل کړي خو په جنسي تجاوز تورن سړي احساساتي شو او د لاسي بم عمله یې وکړه چې په خپله او شپه قومي مشرانې ژوبل کړي دي. د جوزجان پولیس وایي د دې قضیې په اړه پلټنې دوام لري او ټپي شوي کسان روغتون ته وړل شوي دي. او د افغانستان کرکټ ملي ټیم په خپل یو ورځنۍ سیالۍ کې له اعلان سره تر سره کړی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي له اعلان سره په نننۍ ورځنۍ سیالۍ کې نویو لوبغاړو ته چانس ورکوي. افغان کرکټ ټیم چې په اعلان کې د تر اوسه له دې هیواد سره درې ورځنۍ مسابقې کړې دي. ولو به د باران له امله ونه شوه دوهم افغانستان وګټله او په درېمه سیالۍ کې ایرلند افغانستان ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي د نننۍ لوبې د چمتووالي په اړه ازادۍ راډیو ته ویلي چې په نننۍ مسابقه کې د افغان ټیم بریا به د کرکټ په نړیواله شورا کې د افغانستان غړیتوب ډاډمن کړي. او دا هم یو دوه بهرنی خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جان کیری وی واشنگتن به د ترکیې پر دې غوښتنه چې جلاوطن ترکی مذهبي مشر فتح الله ګولین انقری ته وسپاري غاور وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ګولین تور لګولی چې د شنبې د شپې د پوځي کودتا له لارې د ده واک پای تر سوالو هڅه کړې ده. خو جان کیری وی ولسمشر اردوغان باید امریکا ته دا ثابت کړي چې فتح الله ګولین د کودتا په هڅه کې لاس لري. فتح الله ګولین چې په متحده ایالاتو کې میشت او د ترکیې د اوسنی حکومت سخت مخالف دی یو محل د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان نږدې متحد و. 50 کلن ګولین په ترکیه کې د پوځ لخوا د کودتا هڅه غندلې ده او پکې خپل لاس لرنه په کلکه رد کړې ده. د ترکیه صدر اعظم یلدرم ویلي هر هغه هیواد چې له فتح الله ګولین ملاتړ وکړي د ترکیه دښمن به وګڼل شي. په ترکیه کې د پرونی کودتا را وروسته 215 کسان وژل شوي دي. په ترکیه کې د شنبې شپې د پوځي کودتا له ناکامې هڅې را په دې خوا تر اوسه پورې لږ تر لږه 215 کسان وژل شوی او له زرو زیات ژوبل دي. په همدې حال کې د ترکیې دفاع وزیر پرون ویل چې د کودتا د ملاتړو افسرانو او حکومت ته د وفادار ځواکونو ترمنځ خي نورې نښتې هم وشي. هغه ویل د کودتا په هڅه کې اکثره د ترکیې د هوایي ځواک افسران دخیل دي. راپورونه وایي د ترکیې حکومت د غراز د څه د پاسه 2500 هغو قاضیانو د نیولو امر هم کړی چې د پوځي کودتا په ملاتړ تورن شوي دي. او د دوپینګ زد امریکایي او کناډایي کمپاین کوونکو په یو لیک کې د روان میلادي کال د اولمپیک لنړیوال لوبڅخه د روسیې د وستلو غوښتنه کړې ده. د دوپینګ زد کمپاین کوونکو دا لیک په داسې وخت کې خبر شوې ده چې په څو ورځو کې د هغو ادعاو د سیړلو پایلې څرګندېږي چې د روسیې د ورزشکارانو د دوپینګ په اړه شوې دي. که چیرته دا ثابت شي چې روسیې ورزشکارانو د حکومت په ملاتړ د قوت اخیستلو هغه درمل چې استعمال یې غیر قانوني دی کارولي، نه د روسیې ورزشی فدراسیونونه او د اولمپیک کمیټه به د سګنی میلادي کال د رایو د اولمپیک له راتلونکو لوبو څخه وایستل شي. د روسیې د ځغاستې ورزشکاران لا دمخه د دوپینګ د تورونو او رسوایۍ له امله په نړیوالو مسابقو کې له ګډون منع شوي دي. دا ورته د محله د افغانستان کورنۍ او د سیمې خبرونه د ملتیا مننه کوم.
خبرونه مو له ازادي راډیو او ورېدل د ازادي راډیو خبرونه د سهار له وبجو د ماښام تر وبجو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.15 صفه اوري. د رواني خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې لرو. د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د خپل ځواکونو په لیکو کې د خیالي سرتیرو د موجودیت راپورونه نه مني. کابل ښاروالي پوروړو شرکتونو ته یو ونی مهلت ورکړ. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له پاکستان او ملګرو ملتونو سره د کډوالو پر راستنیدو خبرې کوي.
د افغان کډوالو د داوطلبانه راستنولو د یو پلان موږ هلته وړاندې کوو.
د پاکستان صدر اعظم له ولسمشر غنی څخه مننه وکړه. د ولسی جرګې غړي هیله لري چې د ملي شورا د ګډي کمیټې لپاره پلاوی معرفي کړی شي.
امیدوارم چې موږ د شنبې د خبر نه هیڅ او د شنبې چاشمې چې موږ په مخ لرو په دې قانون باندې کار وکړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د ترکیې وروستي لانجو ته کتنه کوو او د غرس د نړۍ مطبوعاتو ته. د افغانستان دفاع وزارت د پوسټ په جزو تامونو کې د خیالي سرتیرو په اړه خبره شوې راپورونه ردوي. دغه راست کورنیو چارو وزارت هم د خیالي پولیسو خبره نه مني، خو د خدمتي پولیسو موجودیت نه ردوي. په ورستیو کې خبره شوې راپورونه وایي چې یو شمیر سرتیری خیالي دي او یو شمیر نور د دې پر ځای چې امنیتي مسؤلیتونه اجرا کړي په نورو دندو ګمارل شوي دي. د موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
دا افغان پوس مرستیال لوی درستیس جنرال مراد علی مراد وی د دوی په جزو تامونو کې نه خیالي سرتیری شته او نه هم د عسکرو ګمارنه د شخصي او تنظیمي اړیکو او یا د ډلو ټپلو لامه تر سره کیږي. د هلمند نظامی شورا لخوا په تر سره شوی ورسته څېړنه کې ویل شوی چې د دې ولایت په یوشمیر ولسوالیو کې ل څلور نه تر 500 پورې سرتیری چې نمونه او دندې معلوم دي په خپل وظیفو کې نشته. دا ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم لمخې د ولایتونو پوځي شوراګانې باید په خپلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو د موجودیت په اړه کره څېړنه وکړي. د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد وی د دوی په تشکیلاتو کې د خیالي سرتیرو شتون به اساسه ادعا ده.
اما بعضی مشکلاتایی کې
د رایانې وظیفه یې نو تر رخصت میرا و. د وظیفه پر محل ځینې ستونزې شته دي. کله سرتیری وختي رخصتيږي د شخصي او کورنۍ ستونزو له امله کله ناکله زیات وخت رخصت وي. خو د سرتیرو د نشتون څخه د ناوړه ګټې خستنې خبره په هیڅ صورت کې سمانه ده.
موجودیت سربازان در وظیفه استفاده شوه امکان پذیر نیست.
خو د هلمند ولایت پوځي شورا وایي د دوی سړنو خود لچې یوازې په مرکز لشکرګا او په نادلي او مرجول سوالیو کې د شاوخوا 500 سرتیرو نمونه او د دندو جدول موجود دی خو نه په خپل سرتیری. په همدې حال کې د کورنیو چارو د وزارت امنیتي سلاکار جنرال سالم احساس وی تیر کال د دې وزارت دریو پلاو د ملي او محلي پولیسو په قطعاتو کې د خیالي پولیسو په اړه تحقیقات وکړل، خو د جنرال په خبره داسې سیونه موندل. د کورنیو چارو امنیتي سلاکار بیا دا مني چې د پولیسو په تشکیلاتو کې خدمتي سرتیری موجود دی.
ما در قطعات جستامای خود پلیس خدمتی داریم دیگه شک نیست، اما او به او پیمانه بسیار بزرگ
دی. وی خدمتی سرتیری هغه دی چې د تشکیلات لمخې په هغه ځای کې چې جګړه روانه ده حل ته وظیفه لري، خو د هغه پر ځای بل ځای کې په خدمتی ډول ګمارل کیږي. د پوزي چارو د کارپوهانو په وینا خیالي سرتیری هغه دی چې په جزو تامونو کې نمونه په اصلي او یا جعلي توګه ثبت معاش حواله او امتیازات موجود وي، خو په خپله په فزیکی توګه موجود نه وي.
راپورنا مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ټلیفوني خبرو په ترڅ کې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د مهم قومندان او د پېښور د پوزي شوونځي د خونړي برید د تراه او مسؤل د وژنې له کبله د ولسمشر غنی مننه کړې ده. پاکستانی رسنۍ وایي چې له ولسمشر غنی سره د خبرو پر مهال ښاغلی نواز شریف تروریزم یو عمومي مشکل و بالا او د حل لارې د دوړو هیوادونو ګډه همکاري غنلې ده. په دې اړه لسمي څخه د ازادي رادیو د خبريال راپور.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څخه مننه کړې چې په خپل خاور کې د پاکستانی طالبانو مهم قومندان او په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول او په چارسده کې پر پاچا خان پنتون د برید مسول او پلانونکو وژلای دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا بي پیلوټ الوتکو تیرونه په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو دغه مهم قومندان عمر نریچ په عمر منصور خراسانی او الیاس خلیفہ منصور هم مشهور خپل سلور ملګرو سره یو ځای په یو برید کې واجه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل ول د عمر نری تر وژنې وروسته په ټول نیوز رسنیو کې ویلي ول چې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو دغه مهم قماندان د افغان ولسمشر په امر په نخه وژل شوی دی. د پاکستان حکومتي ایجنس ای پی پی د وزیر اعظم نواز شریف د دفتر د خبر شی بیان په حواله وایي افغان ولسمشر غنی د شنبه پر ورځ وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی او دغه د روغتیا د پښتو تر څنګ د پاکستانی طالبانو د قماندان عمر نری د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. د خغل شریف د دفتر خبر شو بیان کاږي وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان پر خاورې د پاکستانی طالبانو د قماندان او د آرمی په سکول د خنړی برید د مسول د وژنې لامل د ولسمشر غنی مننه کړې او هم دا شانی تر هغری او عمومي ستونزه بللې او د حل لارې د دوړې هیوادونو ترمنځ ګډ کار کول په ګوته کړې دي. نواز شریف له افغان ولسمشر سره په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان پر خپل خاورې تر هغری پر ضد په جګړه بوخت دی او درستی تر هغر تر ختمولو پورې دغه جګړې ته ژمن دی. د پاکستانی طالبانو د قماندان د 2016 میلادي کال په دسمبر کې د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې پر پوځي خونځي د خونړي برید مسول بلل کېده چې د زده کوونکو او د خونځي د کارکوونکو په ګډون پکې نږدې 1340 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور پکې ټپیان شوي وو. عمر نری هم دراز د روان کال په جنوري کې د خیبر پختونخوا په 400 کې پر پاچا خان پتون د برید مسولیت هم پر غاړه اخیسته چې لږ تر لږه 2 کسان پکې مړه او تر شلو زیات پکې ټپیان شوي وو. د وزیر اعظم نواز شریف دفتر خبر شوی بیان وایي افغان ولسمشر د پېښور پر پوځي خونځي برید د پاکستان او نړۍ لپاره ستره تراژیدي بللې او زیاته کړې ده چې د غیر انساني او ناروا برید مسؤلیت خپل انجام ته ورسېده. په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د قومندان تر هغې ورځې وروسته وژل شو چې افغان ولسمشر په وارسا کې د ناټو په کانفرنس کې پر پاکستان نیوکه کړې وه چې لا هم د ښو او بدو طالبانو ترمنځ خطرناک فرق کوي او په عملیاتو کې هغه وسله وال نه په نښه کوي چې په پاکستان کې دي او په افغانستان کې بریدونه او جګړه کوي. خو پاکستان د افغان ولسمشر دا سرګندونې د پاکستان ضد او مایوسه کوونکې وبللې، خو د دې تر څنګ یې وویل چې په افغانستان کې باید تلپاتې سولې لپاره خپلې هلې ځلې جاري وساتي. تر دې مخکې د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف له هغه امریکایي پلاوي چې په افغانستان کې د ناټو د غوښت ماموریت عمومي قومندان جنرال نیکلسن هم پکې وغوښتي وه چې په دې هېواد کې د پاکستاني طالبانو پټنځایونه له منځه یوسي. دا یادونې وړ ده چې پاکستاني چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له امله ډېری پاکستاني ترهګر افغانستان ته اوښتي او له هغه ځایه پر پاکستان د بریدونو پلانونه جوړوي.
کابل شاروالی پروړو باقیدار شرکتونو د ملکیتونو مالکانو ته یو مونی مهلت اعلان کړی چې خپل باقیداری خلاص کړي. د کابل شاروالی سرپرست عبدالله حبیبزی پرون شنبه په کابل کې خبری خوندې ته وویل چې د دوی نوې لیست شي چې په کابل کې د شرکتونو او ځینو ودانیو مالکان له دولت شاوخوا 15.4 میلیارد افغانۍ باقی دي. په همدې ډول کابل شاروالۍ د مځکې غاصبانو او خپل سره غیر قانوني ودانۍ جوړونکو ته خبرداری ورکوي چې له جدي غبرګون سره به مخامخ شي. د موضوع په اړه د یوسف خان زدران راپور واوري.
کابل ښاروالۍ وایي چې د یو منظم پلان له مخې په کابل کې د خپل سره ودانیو د جوړولو، د ځمکې غصب د مخنیوي او دولتي پورونو راګرځولو ته کار کوي. د کابل د ښاروالۍ سرپرست عبدالله بیبزی د شنبې په ورځ د بیلابیلو نورو دولتي او امنیتي چارواکو سره یو ځای په کابل کې خبرې غونډې ته وویل چې د کابل ښار د زیربناو جوړولو لپاره باید د شته خپل سره یو مخه ونیول شي. ښاغلی بیبزی وایي چې په کابل ښار کې بیلابیل شرکتونه ودانۍ 4.5 میلیارد افغانۍ باقي دي چې باید دوو ورځو په موده کې خپل پور ادا کړي.
خپل قانونی مهلت د لاندې اجراتو لپاره اعلانو. کابل ښاروالۍ ته پوروړي کسان باید خپل پورونه ادا کړي، خپل سره جوړې شوې ودانۍ تخریبو او ورڅخه مخنیوی کوو، او دریم دا چې د عامو خلکو کابل ښاروالۍ غصب شوې ځمکې بیرته د کابل ښاروالۍ ته راګرځول کېږي.
هغه وایي چې له څو کلونو راهیسې دوبۍ مارکیټ 6 میلیونه، ګلبار سنټر 1.9 میلیونه، اونکس شرکت 4.4 میلیونه، او د لیګو ګلوبل په نوم یو بل شرکت 1.8 میلیونه افغانۍ د کابل ښاروالۍ څخه باقي دي. له دې سره کابل ښاروالۍ وایي چې د کابل په 2 ناحیو کې 1.6 میلیونه خپل سره غیر قانوني ساختمانونه جوړ شوي او زرګونه جریبه ځمکه غصب شوې ده. کابل ښاروالۍ که په دې اړه هم یو اوږد لیست خپور کړی، خو ښکاره د کوم چارواکي یا کومې مشهورې څېرې د نوم له اخیستلو ډډه کوي. وایي چې باید مالکان یې مکتوبونه ښاروالۍ ته وسپاري. د کابل سرپرست ښاروال ګواښ کوي چې د پورونو او مکتوبونو د سپارلو پرته به د پوروړو بانکي حسابونه ورپسې جایدادونه بند او یا له تخریب سره مخ شي. له دې 15 میاشتې وړاندې د افغانستان په اړه یو څیړنیز راپور ویلي چې په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه جریبه ځمکه د شاوخوا 14,000 غاصبینو لخوا چې ډېره یې په کابل کې ده غصب شوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې د ځمکې غصب د راګرځولو په برخه کې که څه هم ځینې کارونه شوي، خو لا هم دا موضوع سرخوږی دی. نوموړي د کابل ښاروالۍ له چارواکو سره یو ځای په دې خبري غونډه کې وویل چې د کابل ښاروالۍ نوی لیست به د پولیسو سره د معلوماتو په برخه کې هم مرسته وکړي.
د ملکیتونو بیا راګرځولو لپاره ډیرو هڅو ته اړتیا ده، خو د کورنۍ چارو وزارت د وروستي خپور شوي لیست څخه چې کافي معلومات لري او موږ ته ښیي چې چیرته د چا لخوا څومره ځمکه غصب شوې ده ګټه پورته کوي، او موږ چمتو یو چې د ښاروالۍ سره قدم په قدم مخکې ولاړ شو.
د کابل دولتي شورا استازي د ښاروالۍ نوي هڅستای وایي چې په دې اړه باید له ترحم څخه کار ونه اخیستل شي. د یاد شورا غړی ډاکټر نیازی وایي چې ولایتي شورا به په ټول توان د کابل ښاروالۍ تر شا ودرېږي چې د ځمکې د غصب او غیر قانوني ودانۍ د جوړولو مخه ونیسي.
ستاسو اوریدونکو په نظر د غصب پر ضد څه ډول مبارزه پکار ده؟ آیا کابل ښاروال به غاصبانو ته د ورکړې ضرب العجل له لارې د دولت او ملت پیسې وباسي؟ که غواړئ په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ، لاتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی. هر یک شنبه میکروفون ستاسو، خپرونه په همدې وخت وړاندې کیږي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو وزارت هیله لري چې په پاکستان کې د افغانستان پاکستان او ملګرو ملتونو د استازو ګډه غونډه به په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره ګټوره وي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله حفیظ احمد میاخیل ازادي رادیو ته وویل چې دغه غونډه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ په غوښتنه د راتلونکي سه شنبې په ورځ په پاکستان کې جوړیږي. نجیبې زمان د موضوع په اړه د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار شاغلی میاخیل سره مرکه کړې او په سر کې د دې غونډې په اړه معلومات غوښتي.
په دغه ناسته کې چې په اسلام آباد کې د یو این ایچ آر په کوربتوب باندې جوړیږي، پر څو مهمو مسایلو خبرې کیږي. لومړی دا چې هلته د هغه افغان کډوالو چې د مهاجرت د کارتونو موده د شپږو میاشتو سره وغځېده، لشپږو میاشتو وروسته موږ خپل پروګرامونه او برنامې هلته وړاندې کوو او له پاکستاني چارواکو سره په دې برخه کې خبرې کوو. د دې تر څنګ د افغان کډوالو د داوطلبانه راستنولو د یو پلان موږ هلته وړاندې کوو. همدارنګه د دوی د داوطلبانه راستنولو پر لارو چارو غږیږو، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو این ایچ سی آر او همدارنګه له پاکستاني چارواکو سره. نو له همدې امله موږ د راستنولو یو پلان جوړ کړی، بیا د هغه پلان هغه عملي پلان هم جوړ شوی.
تاسو ویل چې د افغان کډوالو د پاتې کېدو په ارتباط برنامه جوړوي او په دا غونډه کې وړاندې کوي، څه ډول برنامه مو تر اوسه جوړه کړې ده؟
تر هغه چې د دوی د راستنولو لارې چارې برابرې دي، موږ هڅه کوو چې د دوی د مهاجرت هغه فضا هلته حفظ شي. مثلا موږ له پاکستان سره مخکې هوکړه کړې وه چې د 2019 کال تر پایه د دوی د مهاجرت د کارتونو موده وغځېږي. په همدغو مسایلو به موږ خبرې وکړو او دا مسله د پاکستان د کابینې په اجنډا کې هم شامله ده. موږ هڅه کوو چې له شپږو میاشتو وروسته هم بیا افغانانو ته هلته فرصت ورکړل شي د 2019 کال تر پایه، تر څو د دوی هغه د کارتونو موده وغځول شي. د دې تر څنګ یو بله مهمه مسله هم چې هلته به پرې خبرې وشي، هغه د ناراجستر افغان کډوالو د راجستریشن مسله ده.
څومره هیله مندیسته او څومره تاسې کډوالو ته ډاډ ورکولای سي چې هڅه به وکړي او پاکستان به دې ته راضي کړي چې د دوی د کارتونو موده تمدید کړي؟
ګورې، په دې برخه کې مخکې هم هوکړه شوې د وزیرانو په کچا په کابل کې هوکړه شوې وه، د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت او د پاکستان د سرحدونو او ایالتونو د وزارت یا سفرانو ترمنځ هوکړه شوې وه، خو د پاکستان د کابینې لخوا دغه موضوع نه ده تصویب شوې. نو موږ هڅه کوو چې په همدې برخه کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوو او هیله من یو چې دغه ناسته به ډېره ښه پایله ولري.
میخیل صاحب، که وایست چې که چیرې پاکستان د افغان کډوالو کارتونه تمدید نه کړي، د افغان حکومت په سطحه د دوی د راستنېدو لپاره څه چمتووالی نیول شوی دی؟
افغان حکومت هم هڅه کوي چې د دوی د راستنولو لارې چارې برابرې شي. له یو این ایچ سی آر سره موږ په دې برخه کې خبرې کوو تر څو دوی ته داسې پروګرامونه او برنامې جوړې کړي تر څو دوی خپله دې ته وهڅېږي چې خپله خوښه هېواد ته راستنه شي.
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیلو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
ازادي راډیو لهونه تر وو ورځې پونه کې
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی هیله لري چې د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ به د ملي شورا ګډي کمیټې ته د دوی له لوري د پلاوی د معرفي کولو موضوع نهایي شي. د دې جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د یو شمېر اختلافاتو له وجې دوی د شنبه په ورځ ونه توانېدل چې د ګډي کمیټې ته نوی پلاوی معرفي کړي. په دې اړه د ناجي صافي راپور وبري.
ټاکل شوې وه چې د ملي شورا د دواړو جرګو ګډ کمیسون تیره شنبه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر پر فرمان بحث پیل کړی وای، خو ولسی جرګه لا هم نه ده توانېدلې چې خپل غړي د جرګې ته معرفي کړي. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې یو شمېر اختلافات موجود دي، خو په وینا یې چې د دوشنبه په ورځ به دا موضوع نهایي شي.
اختلاف د نظره مونږ ونه شو کولای چې دا کده حیات مونږ مرشي خو باندې راګیو، او اخره نتیجه دا شو نن چې بل یو حیات مرشي شي. نو امیدوارم چې مونږ د شنبه د خبر نهایی او سه شنبه چا شنبه چې مونږ په مخ لرو په دې قانون باندې کار وکړي.
نو موري ویل کچره دوی ونه توانېدل چې دا ګډ پلاوی مری فکری، نو د قانون لمخې کوم فرمان چې ولسمشر صادر کړی هغه نافذ دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره د کتنې پر مهال ویلي، مخکې له دې چې د ملي شورا غړي د اوړي په رخصتۍ ولاړ شي، باید ګډه کمیټه کې د انتخاباتي اصلاحاتو فرمان تصویب کړي. بل لور ته د مشرانو جرګې دویم مرستیال حسیب الله کلیمزی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ولسی جرګې تور نه کړه چې انتخاباتي اصلاحاتو سره موافقه نه ده.
ولسی جرګې دې عدم موافقت نه هم ده، غدي چې ولسی جرګې د انتخاباتو د ریفورمینګ او اصلاحاتو سره موافقه نه ده. هغه په دې باور منده ده چې د انتخاباتو کمیسیون یو قانوني کمیسیون دی او د کمیشنران د قانون اساسي په اساس د یوې مودې لپاره ټاکل شوي چې د هغې مودې د تکمیل نه مخکې هېڅوک د هغو د ګوښه کېدو صلاحیت نه لري. اما متاسفانه بیا دا د ملي منافعو خلاف دی او دا د افغانستان د آینده لپاره قادر وزیر وخت کې بلش
موري هم درنګ ولسی جرګي وغوښتل چې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره داسې زمينه برابر کړي چې نړیواله ټولنه د افغانستان د انتخاباتو لګښت ورکړي. د سره هم مهاله د ولسی جرګي غړي فوزیه کوفي د شنبه په ورځ د جرګي عمومي غونډې ته وویل کچېری ولسی جرګه نور هم د انتخاباتي نظام د اصلاح په مخ کې خنډ شي، دا به د ولسی جرګي په وړاندې د خلکو ذهنیت خراب کړي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
پا ترکی که ده شنبه ده شپه ده پوزی کورتا ده ناکامی هستی پتور ده پوز زینی افسران او یوشمر قاضیان نیول شویدی. پا همدی حال که متحده ایالات وی ترکیه باید خپله دا ادا ثابت کلی چی گوه که ده کورتا هست ده ترکیه ده حکمت و مخالف جلاواتن مذهبی مشر کلیده. ده موضوع تفصیل رضوان مراد براندی کوی.
د ترکیه حکومت د شنبه د شپې د ناکامه پوزی کودتا د هڅې په تور د مشکوکو او تورنو کسانو د نیولو په لړ کې د دې هیواد یو لوړ رتبه پوزی قماندان او یو مخکخ قاضي نیولی دی. ترکی چارواکو پرون ویل د پوز نیول شوی قماندان اردل اوسترک نومیږي چې د ناټو د چټک غبرګون د ځواک مشري کوله. راپورونه دا هم وایي چې دغه جنرال د ترکیه د پوز د هغې ډلې غړی دی چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د ایساف ماموریت په چوکاټ کې د نړیوالو ځواکونو مشري کوله. د ترکیه حکومت د غرض د 2015 هغو قاضیانو د نیولو امر هم کړی دی چې د پوزي کودتا د هڅې په ملاتړ تورن شوی دی. د ترکیه د پوز سرپرست مشر ویلي د کودتا اکثره پلان جوړونکي د دې هیواد د هوایي ځواک افسران دي. د شنبه د شپې را په دې خوا چې د یوې پوزي کودتا له لارې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د حکومت د ړنګولو ناکامه هڅه وشوه، په ترکیه کې لږ تر لږه 215 شپېته کسان وژل شوي او له زرو زیات نور ژوبل دي. که څه هم د ترکیه حکومت وایي هر څه په کنټرول کې دي او د کودتا هڅه ناکامه شوې ده، خو ولسمشر اردوغان له خپلو پلویانو غوښتي چې پر لارو او واټونو کې پاتې شي څو د کودتا د بلې هڅې د مخنیوي لپاره چمتو اوسي. په همدې حال کې د ترکیه دفاع وزیر ویلي چې که څه هم د کودتا هڅه ناکامه شوې ده، خو د حکومت د پلوي سرتیرو او د کودتا د تنظیمونکو ترمنځ ښایي نورې نښتې هم وشي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل سیاسي مخالف او جلاوطنه مذهبي مشر فتح الله ګولین چې په امریکا کې میشت دی تورن کړی چې د پوزي کودتا له لارې یې د ده د حکومت د نسکورولو هڅه کړې ده، خو په خپله فتح الله ګولین په ترکیه کې د کودتا هڅه غندلې او پکې خپل لاس لرل په کلکه رد کړي دي. اخوا بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې انقرې ته د فتح الله ګولین د سپارلو په اړه به د ترکیې د ولسمشر په غوښتنه غور وکړي.
نو وی هاونټ ریسیوډ انی ریکوست وذ ریسپیکټ ټو مستر ګولین. وی فولی انټیسیپیټ دټ دیر ویل بی کوېشنز ریزډ اباوت
دی. وی نه لمونږ څخه تر اوسه د فتح الله ګولین په اړه داسې غوښتنه نه ده شوې، خو مونږ پوره پیشبیني کوو چې د ښاغلي ګولین په اړه به پوښتنې کیږي. ښکاره ده چې مونږ به د تل په شان د ترکیې له حکومت نه غواړو چې په دې اړه قانوني شواهد وړاندې کړي. متحده ایالات به شواهد ترلاسه او غور به پرې وکړي او په مناسبه توګه به په اړه قضاوت وکړي. د ترکیې حکومت تر اوسه په رسمي ډول له متحده ایالاتو څخه داسې کومه غوښتنه نه ده کړې. د سیمې قوتونو سعودي عربستان او ایران په ترکیه کې د وضعیت د نورماله کېدو او په واک کې د رجب طیب اردوغان د حکومت د پاتې کېدو هرکلی کړی دی، او اسرائیل بیا د اردوغان د حکومت خلاف د پوځي کودتا ناکامه هڅه غندلې ده.
او اوس به هم اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د ترکیې په اړه څه لیکلي.
د نړۍ ګڼو ورځپاڼو د جمعې په ماسخوتن په ترکیه کې د یوې پوځي کودتا پر ناکامې هڅې لیکنې او مقالې خبرې کړې. د ګارډن ورځپاڼې ویلي اردوغان باید د ترکیې لپاره د خپلې هغې غوښتنې په وړاندې چې د انتقام لپاره یې لري مقاومت وکړي. ورځپاڼه وایي وروسته له هغه چې په ترکیه کې کودتا وشوه او بریالی هم نه شوه، د ترکیې ولسمشر باید د یو ارام او متین سیاستوال په څیر چلند وکړي، نه دا چې له دې ناکامې کودتا څخه د خپلو سیاسي مخالفانو د ځپلو او له پوځ څخه د ځینو کسانو د ایستلو لپاره کار واخلي. له هغه وخت راهیسی چې رجب طیب اردوغان لومړی د ترکیې صدر اعظم او دا مهال د دې هیواد ولسمشر دی، په وار وار یې ادعا کړې ده چې د ده دښمنان د ده د حکومت د نسکورولو هڅه کوي. د ګارډین ورځپاڼې د ولسمشر اردوغان هغه څرګندونو ته اشاره کړې چې د کودتا له هڅې څو ساعته وروسته یې وویل د پوځ لیکې به تصفیه کړي او هغه کسان به له سختې سزا سره مخ شي چې په کودتا کې یې لاس درلود. ګارډین وړاندې وایي رجب طیب اردوغان د لویدیځو مشرانو په وړاندې یوه محبوبه څېره نه ده. نوموړی د امریکا له متحده ایالاتو سره د کردانو او سوریې پر سر له اروپایي ټولنې سره د ډلهیز مهاجرت پر سر د عربو او اسرایلو سره د جهادي ترهګرۍ پر سر او د روسیې سره د سرحدي سرغړاویو پر سر اختلافات لري. د ورسپانې په وینا دا ممکنه ده چې اردوغان د ستونزو جوړوونکي اوسي، خو په ترکیه کې چې د ناټو غړیتوب هم لري د یو غیر منتخب حکومت رامنځته کیدل تر اردوغان ډیر بدتره دي. ګارډین وای اوس د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هغه ملاتړ او خواخوږي پیدا شوې چې مخکینه وه. ورسپانه زیاتوي اردوغان بې عیبه نه دی خو یو ډیموکراټ دی. واشنگتن پوسټ رسپانه هم د ترکیې پر وضعیت لیکنه کړې. وای د ترکیې حکومت د یوې ډلې پوځیانو هغه کودتا ناکامه کړه چې د شپې پر مهالي یو شمیر امنیتي او دولتي ادارې په جنگي جټل وتکو بمبار کړي. واشنگتن پوسټ وړاندې وایي د یوې ډلې یاغي افسرانو او د هغوی د ملاتړو دا اقدام په تیرو څو لسیزو کې د ترکیې د ثبات لپاره یو مهم ګواښ و. د ورسپانې په وینا سره له دې چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترکیې په امنیتي او دولتي ادارو او حتی په مخالفو ګوندونو کې محبوبیت لري، خو د جمعې په ورځ هغوی چې کودتا یې تنظیموله دا ګمان نه کاوه چې نوموړی به په خپلو خلکو کې دومره محبوبیت ولري چې خلک به لارو کوڅو ته راوباسي. د واشنگتن پوسټ په وینا رجب طیب اردوغان په تیرو دیارلس کلونو کې د ځان لپاره ډېر دښمنان هم پیدا کړي، حتی د دې هیواد په پوځ کې دننه. له هغه وخته چې نوموړی واک ته رسېدلی سلګونه د اردو افسرانې د کودتا د هڅو په تور زنداني کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس هم مختری چې میکروفون تاسو ته در وسپارو او د موضوع په اړه په میکروفون تاسو خبرونه کې نظر څرګند کړئ، توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې اجمل تورمن وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي په پام کې لري چې د هیواد په ختیځ کې د داعش د لمنځوړلو لپاره ډیر ژر پراخ ځمکني او هوایي بریدونه پیل شي. د جوزجان ولایت پولیس وایي هغه کس نیولی دی چې غوښتل یې پر یو 14 کلن هلک جنسي تیری وکړي. د افغانستان کرکټ ملي ټیم به نن خپل دریمه یو ورځنۍ سیالي له ایرلند سره ترسره کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د متحده ایالاتو پوځ په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر ضد هوایي بریدونه چې د ترکیې له انجرلیک اډې کېدل موقتاً درولي دي. د دوپنګ ضد امریکایي او کاناډایي کمپاین کوونکو په یو لیک کې د روان میلادي کال د اولمپیک له نړیوال لوبس څخه د روسیې د وستلو غوښتنه کړې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگتن به د ترکیې پر دې غوښتنه چې جلاوطنه ترکی مذهبي مشر فتح الله ګولین انقرې ته وسپاري غور کوي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یک شما را. من جاوید نعیمی و اسمت ساروان به برنامه میکروفون شما که تا ساعت 9:30 به وقت کابل ادامه خواهد یافت. افغانستان کشور است که گفته می شود در آن بیش از 2 میلیون جریب زمین دولتی از سوی 16,000 تن غصب شده. نام هیچ مقام دولتی و یا فرد شناخته شده که در غصب زمین ها دست دارند گرفته نمی شود، اما مردم بعضن اینها را در مناطقشان میشناسند. بعد تازگی عبدالله حبیب زی سرپرست مقام شورولی کابل گفت هزاران جریب زمین دولتی در پایتخت غصب شده و 166 ساختمان غیر قانونی هم در کابل ساخته شده است. اما صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفته که برای برگشت دوباره زمین های غصب شده دولتی پیشرفت های صورت گرفته است. در منطقه شما چگونه است؟ چه فکر میکنین؟ اگر زمین دولتی در جایی که زندگی میکنین غصب شده، از سوی کی این کار صورت گرفته و آیا دوباره برگردانده شده و چی پیشرفت صورت گرفته و همچنان تقاضای شما از دولت در این مورد چی است؟ بر ما زنگ بزنین از این حالا تا ساعت 9:30 در برنامه میکروفون شما.
یعنی نیمی سب منظور داره چی در غصب پر ضد چه دول مبارزه پکارده؟ دولت څه کولی شي، خلک څه کولی شي، خلک هم کولی شي چې له حکومت سره په دې برخه کې مرسته وکړي. نو هیله لرو چې په همدې موضوع به نظر څرګند کړي، هم به د خپل سیمې حال ووایست او هم به په دې اړه نظر څرګند کړي چې څه ډول مبارزه پکار ده د ځمکو او د نورو شتمنیو له غصب سره. د ټلیفون شمیرې د 0993235 بله شمیره ده 0982255. د افغان بي سیم 1303 شمیره او د سکایپ ادرس دی radio.azadi.
بله شنونده ها میتونن همچنان بر ما از طریق تلفن های افغان بی سیم خود به شماره 818 پیام ها بر ما بفرستن و در یو پشتو البته نام و محلتان را ذکر بکنین در پیام هایتان و همچنان خانه بنویسین. ببینیم شنونده اول ما چی گفتنی دارن. بفرمایید سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی
بفرمایید سب صحبت کنین.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
دغه زه مصاحبه یې نن لري چې زه ته خبر کوم از مو په سوالې کې ډیر زیات په ساتي دغه دغه اندارو د ترې اخلاص کې سوالې یو غل خپل ځوته
درست مننه چې نظر مو څرګند کو بل اوریدون کې همشته ځان معرفي کوي
په فرمان سب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما.
الو سلام علیکم زه عبدالباری هستم، زه تر از مفهوم سره ته پټم راځم.
مهرباني کوئ سب
زمون د دولت نه دا وختونه دا غاښی چې په زړه کې کوم ځکه یا نور داسې ضرورت چې د دوه تر دا وکی وخت څه او پر غریبان وښل.
بله ډېره مننه چې نظر مو څرګند کو، خو دا مو نه ویل چې په څه ډول ځمکه واخیستل شي، ځکه چې دا هم ویل کېږي چې اکثره غاصبان زورواکان هم دي، زور هم ډېر لري. بل اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، مهرباني
بفرمایئ. سب رادیو آزادی است.
سلامت اوسئ، مهرباني.
مهرباني
بله اول موضوع اوري بیا ټلیفون کوي. موضوع مو څو وری درته وویل چې د زمکو د غصب په اړه کې د څه ډول مبارزه پکار ده. د سکایپ لري.
بله یک شنونده در طریق سکایپ هستن. بفرمایید سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
عرض سلام و احترام دارم به شما آقای نعیمی، آقای ساران و شنونده های محترمتان.
مهربانی سب لطف کردین، بفرمایید سب.
من هاشم سرش کستم از لندن، شما را زحمت میتونم. من میخواستم که کوتاه راجع به موضوع برنامه شما بگویم که غصب بخشی از فساد است در نظام افغانستان، که این فساد مثل موریانه واره همه افغانستان از بین میبره، افغانستان از و فشار جامعه جهانی هم همی از بالای دولت افغانستان که به ضد فساد باید مبارزه کنه و این مبارزه قاطع ریاست جمهوری مقامات مسئول و خصوصا شخص رئیس جمهور ایجاب میکنه که قاطع عمل بکنه در برابر فساد و در برابر غصب که بخش از فساد است. امیدوار است من میخوام امروز پرودوسرتون یک صحبت شخصی هم داشته باشم، امکان داشته باشه آقای حبیبی.
بله
پس بگیرن امین نظر ما بود. تشکر
خورا از شما سب. سلامت باشین آقای سرش.
لندن بل اویدون که ده تلیفون للاری دهی میرابانی
بفرمین سب رادیو آزادی است.
سلامت باشین میرابانی. میرابانی که وی سب متاسفانه
نه تماس از یه شنونده ما قطع شد. دیگه هم اصلا یک شنونده بفرمین سب رادیو آزادی است.
سلام
سب میرابانی کنین.
سلام تقدیم میکنم آقای نعیمی و شما و همکارت آقای سربان فرهاد صدوقی از لوگر صحبت میکنم.
بفرمایید.
مهربانی.
موضوع شما پیرامون شهرداری ها و غصب درست؟
بله بله دقیقا غصب زمین ها. البته
من میخواستم بگویم واقعا غصب خوب در همه افغانستان جریان داره. من میخواییم در مورد ولایت لوگر با شما صحبت بکنم و این که واقعا غصب در ولایت لوگر به گونه گسترده جریان داره، بخصوص از طرف وکلای پارلمان و وکلای شورای ولایتی و چون اینها بیتنام مسئولیت قضایی دارن و خیلی کسایی که وکلای پارلمان هستن خیلی ها قدرتمند هم هستن. شما میدانین ایشان یا تظاهرات رو میدازن که در مقابل ایشان چه شما و بخصوص مقامات محلی که از زمان والی های گذشته و والی کنونی واقعا ایشان خودشان البلا جاهایی که قبلا کمپ های آمریکایا یا اردوگاه ایشان بودن اینا اما غصب کردن و یک نوع کاملا یک زمین خالی و یک نوع غصب گسترده جریان داره. در قسمت خلما شهرداری ما اصلا در باید لوگر چیزی به نام شهرداری داریم، به نام شهرداری نهادی داریم، بگم هیچ از خدمات و سرویس تجهیزات و پاککاری و چین چیزی اصلا ما واقعا آثار و علایمی نمیبینیم. متاسفانه متاسفانه ولایت لوگر به دست افراد ناکارا و افراد واقعا انسان خجالت میکشه که چین افراد واقعا بالای خود چی گونه اینا حاکمیت میکنن. مردم افغانستان مردم لوگر افغانستان اطمینان بتن فی آگاهی و به این شروط رسیده که نشان در مقابل اینا به زودی تظاهرات گسترده را دزدی میشه در مقابل والی که ایشان یک شخص فاشیست و راسیست هستن.
بله تسلیم موضوع تو و صدیقی صاحب لطفا موضوع موضوع او اشخاص هم میادوی موش د زمکو د غصب په ارتباط خبرې کولی تاسو اندي شاروالي د نظافت مسلې ته خبر ورسول بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است
مهرباني کوئ صاحب
بفرمایئ صاحب شنونده عزیز صحبت کنین تماستون با استدیوی ما وصل است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام مهرباني
سلام چې تاسو سلام کوم او نیمه سم کو سلام کوم او تاسو ته
سلام
کوم شاهزاده نابینایم د کونړ ولایت
مهرباني مهرباني
ګران تاسو مخکې دسی او خبره وکړه کنه چې د دې زمکه د غاصبینو په باره کې باید څه تصمیم ونیول شي او څه پریکړه وشي. زه خو وایم چې دا د درې مورچل هغه دي ځناوران دي د دې ځناورانو مخه هیڅکله نه نیول کیږي. منګا تاسو کې چیرته وګورو په افغانستان کې ډېر شهیدان دي ډېر معلولین دي ډېر بې کوره خلک دي خو دلته چې کوم حالات موږ ګورو دونه بډای خلک دي والله چار یو اتلس منزل او پنځلس منزل او شل منزله تعمیر ځان دپاره جوړ کړي او بې غصب کړي. نو زه حیران دي ته یم چې دولت ولې دونه زوب دی ولې د خپل املاکو تپوس نشي کولی چې دولت یې نشي کولی نو عوام به څه تپوس وکړي. زموږ مهاجرین وګوره په څه حالاتو کې هلته په پاکستان کې پراته دي شپه ورځې ته مابس ډکېږي په وهلو په ټکولو په بې عزتۍ باندې هغه ځین اخر دا زمونږ مالدارو دا بډای خلک دي په دې خپل ګریوان کې فکر وکړي بس یو یو کور او لس لس کورونه ځان لپاره جوړ کړي نور د فریدي دولت په دغه ځمکه کې خپل مظلوم ولس ته وسپاري. همدار زما
نظر سلامت باشین صاحب. یک شنونده دیگر هم بگیریم که منتظر ماندن در خط تلفن و بعد از میریم به برخ پیام ها. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
مهربانی صاحب
بفرمایید صاحب. شنونده عزیز اگر صدای ما را میشنوین صحبت کنین.
نه خبری و نکره پیغامونه بگو
صدای ما را نداشتن. بله حبیب الله از ولایت هلمند ولسوالی گرشق نوشته که زمین های غصب شده باید تسلیم شاروالی ها داده شود و غاصبین هم باید به قانون سپرده شوند. یک شنونده دیگر ما عبدالمتین مسروری از ولایت فاریاب نوشته کرده که غصب زمین تنها در شاروالی کابل نیست و ای گفتن در تمام افغانستان وجود داره خصوصا در شاروالی ها. یک شنونده دیگر ما به نام عبدالفرید از ولایت بلخ نوشته کرده که در ولایتشان همه میدانند که غصب زمین از طرف کی صورت گرفته اما هیچ کس هیچ کار کرده نمیتونه.
محمد فهیم ادیب له میدان شهر لیکی و ازما په نظر که له غاصبانو پیسې بیرته وصول شي یو خو به نور ته عبرت شي او بل به زورمندان پوشي چې سر د پاسه سر شته. همدار از بلودون که کمالالدین چپان له ارغستان ولسوالی د کندهار لیکلی دی وای دا لوی ستونزه کندهار کې هم ستاسو زمکه ډیره د ولسوالیو امنیه قمندانانو مخکنیو شاروالانو د ولایتي ولسی جرګې غړیو او زورواکو غصب کړی ده. بل اوریدونکو له فرات څخه نور الله بارکزی لیکلی وای د افغانستان نظام زورواکانو خراب کړی دی که غصب او که رشوت او که قوم پرستی ده دا ټوله د دوی له لاسه ده. همدارس بل اوریدونکو ګلمیران عثمان خیل له بغلان لیکلی دی د ځمکې غصب یوازې په کابل کې نه بلکې د افغانستان په ټولو سیمو کې روان دی او د دې زورواکانو له لوري دا کار کیږي.
تشکر از شنونده ها که تا این لحظات بر ما پیام فرستادن. حالا هم بریم از طریق تلفن شنونده هایی که منتظر ماندن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
مهربانی کوی سب
مهربانی کنن سب
نه مشکل لری پا تلیفون که خیر. بله اوریدون که همشته زن معرفی که آزادی رادیو
بفرمین سب.
سلامون سلام سروان سلطه سن این سلطه اصول کدر من اوریدون که شهید در روزگان سن.
مهربانی کوی سب
سروان سلطه غصیبین و مخ پدار کم بانی ولکیز چې یو جمهور رئیس یې هم متاسفانه چې دوه سری حکومت
نو په خاصه یو سری او هغه وخت کې کله داسې خوندو دي زمکو دي غصب کله مخه نیول شوی و د لدی سره په فکر نه کوم چې ارتباط ولري.
سروان صاحب
بله سپ بله استاس خبری اورو
نه تماس شان قطع شد رفتن شنونده. ببینیم شنونده بعدی ما بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
مهربانی کوی آزادی رادیو. مهربانی کوی سب
سلامونه نه که هلی احترام است سلام ستات نایمی سب و ریدون کو تا سهر مهم پخیر خیلی منی مکره
سلامت و سب مهربانی
دا خودی را آسانه کار دا سروان سب دا مخ خودی را خنی ولکی دایشی وقتی چې مولس دولت ته د واسیدونو په حق معلومات ورکي او دولت نیغ په نیغ دیغې مخه ونیسي بیخي اسانه کار ده. خو له بده مرغه چې له وزیر نه نیولې تر رئیس او بیا ماموره پورې ټول خلک په همدغه فساد او د مځکو په غصب باندې ککړ یي خپله غاصبین نو بیا به وایي چې غل د قاضي شي فیصله په چا باندې کوي. هماغه خبره ده نو له بده مرغه دلته فساد خپله په دې غټو خلکو کې ده. دغه فساد په دې خلکو کې نه دی ډېر اسانه دی په غصب مخه نیول کېدای شي. همدغه د ما نظر او یو بله غوښتنه سروان صاحب تاسې ته مونږ خو چا ته لاسرسی نه لرو چې غږ ورته ورسوو د تاسې طریقه ورته وایو. دا د مهاجرینو په باره کې که د مهاجرینو وزارت د تورخم په مسله باندې لږ یو څه غور وکړي چې دا خلکو ته ډېره ستونزه ده بغیر له پاسپورټ نه دلته چې خلک راځي مهاجرکارتونه لري له دې خوا بېرته نه پرېښودل کېږي. زنانه او ماشومان یې سړي هغه بیا مجبور یي چې پاسپورټ جوړ کړي. نو په دغه حق به هم کدی چې پاکستان له دولت سره یو څه خبرې وکړي نو ډېر
مننه. سلامت کور ودان مشنن هم د کډوالو بیرته رسنیدونکو د چارو د وزارت له صلاحکار سره مرکه درلودله. بل اردون که لرود زن معرفی که
بفرمان سب رادیو آزادی است. برنامه میکروفون شما.
و علیکم السلام.
میربانی
سلامون افت تاسو تا در رادیو که راج آزادی طول کارکون گدا
سلامت حسی میربانی.
دسته دا موضوع دیر خیسته موضوع دا یو طرح دا کچیر تا پدیبانی عملو شی دا غصب مخانی ولکی دلشی
اغا سرنگه
داسې کولو چې دغه څوک چې نوی سرپرست دی د ښاروالۍ او دا اعلان یې کړی دی که چېرته ده سره داسې جرأت یا اخلاقي وي او دا جرأت کولی شي نو ډېر ښه موقع ځکه ده چې له ترکیه کې تیار انقلاب روان ده. هلته په یو روان دلته د فساد په مقابل کې ډېر ښه کېدلی شي چې دا جرأت وکړي. دا کوم خلک چې غاصبین دي البته هغه ټایټ مشران د واړو نه هغوی عکسونه دې راواخلي په دې چاریانو کې د بند کې چې دغه غاصبین دي او ملت ته دې غږ وکړي چې اوس ورپسې راوځي. ملت غیرتي خلک دي راوځي ورپسې او که چېرته دا کار نه شي کولی هسې میډیا مصروفه ساتي نو دې باندې وخت زیاده. تشکر
مننه. سلامت اوسئ.
سلامت.
نو هیله ده چې ښاروال صاحب هم ستاسو پیغام اورېدلی وي نو بیا یې خپله خوښه چې دا کار کوي او که نه کوي. بل اوریدونکی هم د ټلیفون له لارې لرو.
بفرمایید سب رادیو آزادی است.
با عرض سلام و ادب خدمت شما جاوید نعیمی اسم فاروان و همکاران تکنیک و شنوندگان محترمتان. خالد نیازی هستم از فاران امرتان.
بفرمایید نیازی سر.
سلامت باشید.
تشکر از شما و تشکر از موضوع بحث برنامه. ببینید که البته ما شما در برنامه قبلی البته شاهد هم هستم که دو سال یا دو نیم سال قبل چندین برنامه بالای همین موضوع بود ولی متاسفانه از اون تا به فعلا دو سه سال گذشت ولی باز هم هنوز چنین کارها به جای است. ببینید نظرات ما طوری است. متاسفانه که ښاروالی البته کابل اعلان کرد که 2 میلیون البته جیری زمین توسط اشخاص افراد غصب است. به نظر ما شاید که از 2 میلیون تا 3 تا 4 میلیون باشد. ولی متاسفانه شما گفتید که اینها توسط کی توسط کدام اشخاص غصب شده است. جای شک نیست. چنین زمین ها را البته اشخاص افراد عادی و بالاخره معمولی نمیتوانند که غصب کنند و با دست خود بیارند تصرف کنند. از رئیس جمهور شروع تا والیان کابینه البته اشخاص افرادی که در مقامات بلند رتبه قماندانان محل رئیس ها همی اشخاص حتی وکیلای پارلمان همی اشخاص افرادی هستند که در تصرف غصب زمین در جایهایی که دولتی است و حتی فراتر از دولتی که از اشخاص افراد غریب هستند مظلوم هستند که وابسته به دولت نیست اینها چه کردین تصرف کردین غصب کردین. ما همی جای سوال جواب نشد. ما خود را هم حیران ماندیم که کی باشد که یک تصمیم و مبارزه قاطی علیه نیمی اشخاص افراد صورت بگیرد. آیا خارجی ها خارجی ها چنین کار را نمی کنند؟ اگر می کردند دکتر 14 سال می کردند. پس زمانی که میگیم حکومت خود جز همی اشخاص افرادی هستند که
هدف میدارن.
بله.
و در قدم سیوم اگر بیاین سر ملت، سر مردم، اینها اشخاص افرادی هستن که غریب هستن، ناتوان هستن، رو پیمانی نمیتونن که در مقابل یک والی قماندان امنیت
نیازی سب شما چی فکر میکنید؟ بله. چرا مردم میدانن مثلا بسیاری ها شاید بدانن در منطقه شان کی غاصب است، چرا به صورت دست جمعی یک اقدام نمیکنن که برن نزد حکومت و بگوین که زمین هایشان دوباره برشان داده شوه، زمین های دولتی و یا زمین های شخصی که غصب شده، خانه ها غصب شده، باغ ها غصب شده، چه فکر میکنین دلیلش چیست؟ مردم هراس دارن؟
ببین مردم کاملا آگاه هست، همون کسی که دست به چنین اعمال زده در ولایت در ولسوالی که وجود دارد مردم میدانند، ولی متاسفانه مردم را آنقدر این شرایط کنونی در انزوا و در گوشه و بالاخره ناکاره ساخته است که نمیتوانند دست به چه یک اعمال تحرک و صلحانی بالاخره یک تظاهرات تجمع را برای بیاندازند. امروز ببینید در سایه، در محیط، در اطراف همه روزه قتل میشود، سرقت میشود و به هزاران مشکل دیگه است که امروز مردم افغانستان سر تراسیمه گرده. پس اینها چی نمیتوانند که دست یک قدم دورتر و زمین خود را از چنگال همی اشخاص افراد استفاده بسند. ببینید که یک حدیث شریف است که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرموده است که اشخاص افراد اگر دست بلست، اگر یک جریب، اگر یک هکتار زمین را غصب میکنند تا روز قیامت، البته در روز قیامت تا هفت طبقه در گردنشان آویزان هستند. پس اینها که میگن مسلمان هستیم، البته با شیعه افغان هستیم، ملی هستیم، مسلمان هستیم، پس اشخاص باید که دست از چنین اعمال بکشند و همین زمین ها را که تصرف و غصب کردن برای همو اشخاص بدن و باشد که یک عدالت و بالاخره صلح و امنیت در کشور حاکم شد. این نظر ما تشکر است.
تشکر از خان عزیز صاحب. سلامت باشین. پیش از اینکه به شنونده بعدی بریم میتونیم برخ پیامان سروان صاحب خواهش
بله بگیریم. بله میروانی
بفرمایید سید.
کائنات سعادت له هلمند لیکی وای د کابل شاروال د خپل ځان له ګټ تیر شی او د غصب شوی زمکو نیول به په یو میاش وخت کې هم یو میاش وخت کې به بیرته دزب کې ترلاسه شي. عبدالقوی له کندهار لیکلی دی وای زمکه په کندهار کې ډیره غصب شوې ده، دغه مشکل په کندهار کې په ځانګړي ډول ډیر دی. بنفشه وردک له میدان وردک څخه لیکي وای په میدان وردک کې هم زمکو غصب ډیر شوی دی او ټول پکې برخه لري. راز محمد له هلمند ولایت څخه لیکلی دی وای په هلمند کې ډیر زمکې غصب شوې دي، باید جدي توجه ورته وسی. بل اوریدونکی محمد ولی له فاریاب لیکلی دی وای په فاریاب کې په خواجه گوهر، کبوتر او قرقل سیمو کې زورمندانو ډیر زمکې لاندې کړي دي.
بله و شنونده های ما در بینشون یک تن معلومات خواستن، البته پیامشان ادریس آخوندزاده از ولسوالی المار ولایت فاریاب گفتن که به چی طریقه پیام رسال کنیم. شنونده عزیز پیامتون بر ما رسیده که شما به شماره 818 فرستادین، البته میتونین که حالا هرچی میخواین بنویسین در مورد موضوع برنامه ما. البته سنا سادات از میدان وردک نوشته کرده که زمین های غصب شده در میدان وردک زیاد است، وقتی که گفتن والی صاحب حیات به کار آغاز کرد از اونجا متاسفانه تبدیل شد. خان زمان از ولسوالی در قد تخار نوشته کرده که زمین ما از طرف وکیل پارلمان غصب شده، در صورتی که قباله شرعی هم به دست دارم اما به داد ما کسی رسیدگی نمی کنم. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به بادغیس نوشته کرده که زمین های وزارت زراعت در اینجا بالای مردم تقسیم شده اما حالا گفتن 40 سال میشه که نمیدونم بقیه پیامشان خوانده نمیشه. فکر میکنم هدفشان از غصب شدنش است. و محمد فهی مدیب از میدان شهر نوشته کرده که در ولایت ما چندین نمره زمین به یک نام و نامهای دیگر غصب شده از سوی افراد مختلف شورولی و شورای ولایتی.
اوسم دی تلفن لاری اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو
تماس شنونده قطع شده.
بل اوریدون که همشته مهربانی آزادی رادیو
بفرمایید سید رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سروان صاحب تعالی جوړې په خیره.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
نجیب هم بهر مننه.
مهرباني.
سروان صاحب متاسفانه چې د افغانستان ولس ډیر په داسې یو کال زیر شوی دی کړی دی. افغانستان هر سړی دا احساس کوي چې زه د جمهوریت یم
درست
څو کورتوای چې د امزه کمغز په و د دکان مغز په و نه درې جمهور امر منی باید رئیس جمهور په څنګه باندې وجه هم لا وتلی پس هلمند طرفی ټول امزه ټول دکانونه غاصبین او زورواکان نیولې دي هیڅ بېوزله ناره څوک نه وي باید حکومت خدي کې جدي شي
درست مننه سلامت اوسې چې ټلیفون مو وکړو بل اوریدون خیلی روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو
بفرمایئ سر رادیو آزادی است
مهربانی صاحب
مهربانی
بله ستاسی آواز واضح نده پونه شو بل اوریدون خیلی روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو
بفرمایئ سر رادیو آزادی است
سلامونه احترامات سروان ستاد کانونی صاحب
سلامت حسین مهربانی
مهربانی صاحب
سروان صاحب د غصب مخنیوی اله کدلی چې کوم په د چارواک چې د غیر تبدیل راځي د مثال په تصور د شاهد هم د روزګان څخه خبره کوم د مثال په تصور چې د روزګان چارواکي نقل کوي وکندار ته د کندار د ویلمن ته د غصب مخنیوی ته کېدلی چې دا چې یو کومندانی امنیت څوارلس کاله په یو ولایت کې تېر کړي نو بیا هلته غصب هم تېرې نو مخنیوی له غصب د په دغه رقم کېدلی شي تغییر او تبدیل په د حکومتي چارواکو کښې راشي او دغه چې د حکومت مخنیوی نه شي کولی هغه لوړ پوړي چارواکي هم په دغه غصب کښې لاس لري او بل د غصب مخنیوی په دغه رقم کېدلی شي چې بندونه وتړل شي اوبه چې دي هغه اوبه چې دي ران ته چې هغه اوبه بندونه وتړل شي
صحیح ډېره مننه سلامت حسین بل اوریدونکی هم شته ځان معرفي کوي آزادی رادیو
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است مهرباني کړئ صاحب
سلام علیکم
و علیکم السلام
مهرباني نظر فرمان جان میکنم برتون محمد زاهر هستم
بفرمایئ صاحب مهرباني
محترم د منطقه ما به درزاده و ساسایاف است و بنام ممتاز
بله
ملاحظات است که در زد که زمین دولتی و ملکی سهم دارن
بله سر
پیشتر شنونده ما گفت که باید ولس بخیزنده مقابل شه شما گفتیم
بله
ولس خود مقابلشان خیسته نمیتانه بخاطر از اینکه حکمت هم رایش است یه وقتی در ولسوالی رجزه میکنه نگه زور ما سرش نمیرخه نمیفهم چی بخواهم ولست مقابل از آب خیزه باید دولت تا مقابل شکلام کنه
بله سر
تشکر سلامت باشد
رادیو موم یو تل وڑا و پرحل خو بل اردون که اشتد زن معرفی که آزادی رادیو
مهربانی سیب
مهربانی سیب
بله سلام علیکم زمینم لکن در سخه بله سروان صاحب لکتا صاحب آوریزم کچی یادوانه وکره از اصلا پتال افغانستان که دید خصوصا پا کندار که خود شکل کندار رو گوری دوم رمزه که بنی پاده چی تو کور بنی جور که یعنی نه پول سالی و پشار که تو اینزه که غضب سوی دی بخشکام بخشو که اصلا پول در چاراک لخواست سوی دی در پولیس تخواست کلا چی تاسو کمشمه که کور جاروی لمره تاسو پولیس رازی تاسو 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 کتور تو چې کولی نه لرم نو نه جوړوه کله چې ته معنا نه جوړوم دې تا ته وایي شیرینې را کړه د شیرینې په نوم پیسې غواړي او تا ته دې جواز در کوي نو په دې کښې ټول پولیس لاس لري
درست مننه چې ټلیفون مو وکړو بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است تماس از این شنونده ما قطع شده تا وقت نشر خبرها میتونیم یک شنونده را بگیریم و بعد از او تا ساعت 9:30 با شما خواهیم بود بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است
سروان صاحب تاسو ته بیا د آزادی راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم
سلامت
مو نیکمرغه
کور ودان مهرباني
کور ودان ډېره مننه کوم عمران الله رب درسره پلي کړم د لغمان ولایت له مرکز نه
بله
سروان صاحب په لغمان کښې اوس ډېرو واکانو ځمکې نیولې دي ته باور دې وشه دلته چې کوم غریبانانو کوم ځای کوم چوټه ځان ته تو کړی وو نو پولیس کړی وو نو هغه یې وغورځو په تلویزیونونه وښوده نو چې خپله نمرې نیولې دي دلته سرخکانې چې مې ورته وایي هلته هغې خرڅې کړې دي او بره ډاکې نیولې دي هغې جوړې کړې دي خرڅې کړې دي پښتنې والا نه شته زورواکان نمرې اخلي جوړوي دوکانونه اخلي خرڅوي پښتنه څوک دېنه نه کوي که چېرته یو غریب یو ټوټه ځای ونیسي او ځان بل چېرته همسایه وسي او ځان ته ځای چېرته ونیسي کوم ډاکې نو هلته دولت جوړ کړې بیا په تلویزیون هم ښي په رادیوګانو کښې مې اعلان کړي چې مونږ غاصبین یو زورواکان څوک پښتنه نه کوي، هیله مې دا ده چې دینه باید پښتنه وشي.
درست، ډېر زیاته مننه چې تلیفون مو وکړ.
تشکر. شنونده ما پیام کوتاه‌تر را داشتن، میتونیم یک شنونده دیگر بگیریم سلام صاحب؟ بعد از بریم به خبرها. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
مهربانی کوی صاحب.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
نظر تاسو ته ګرام تر مور نه جوړ نه نه سب سلام نه وایم.
کور دی وایم.
غوښتنه دا ده د دولتي چارواکو او د لوړ پوړو مشرانو دا ده چې باید دوی اول خپل ځان اصلاح کړي، دوی څومره د شریکت ذکر کړي، غریب هم دې کار وکړي، اول دوی خپل ځان اصلاح کړي. دولتي چارواکي که واچ کوي مشران دي
سلامت باشین. سلامت باشین سروان صاحب، اگر موافق هستین یک چند پیام به خانش بگیریم.
بله.
محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته کرده که زمین ها از ریاست معارف در ولایتشان البته در هلمند غصب شده و این زمین ها گفتن اینا را قماندان ها غصب کردن. الهام پردیس از ولایت خوست نوشته کرده که زمین های غصب شده به دو بخش تقسیم میشه، زمین های غصب شده دولتی و زمین های غصب شده ملکی یا از مردم. گفتن زمین های غصب شده دولتی به خود دولت معلوم است که غاصب ها کی هستند، اما زمین های غصب شده ملکی باید شخصی که زمینش غصب شده اسناد داره باید به دولت بسپاره و دولت مکلف است که به شکایت وی رسیدگی بکنه. محمد علی صداقت از میدان وردک نوشته کرده که غصب کردن زمین بین زورمندان به یک رقابت تبدیل شده و متاسفانه گفتن در این مورد رسیدگی صورت نمیگیره. و علیمه احمدی از کابل نوشته کرده که از ولسوالی بگرامی شهرک میرویس مینه، گفتن در منطقه ما هم زمین های غصب شده زیاد هست، جنجال وجود داره، شبها مردم گفتن خانه می سازن تمام شهرک غصب شده، از دولت می خواهیم تا زودتر اقدام کنه. اینها البته در مورد منطقه خودشان گفتن.
لدی سره خبرونو تو رسیدو.